په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنیریم او تاسو ته د مشال ریډیو په یو ساعته خبرونه کې هرکلی وایم. سپریم کورټ په وزیر اعظم یوسف ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې په رسمي توګه فرد جرم عائد کړی دی. په کراچۍ کې یوې نجی ټی وی ته د وینا په وخت د امریکا سفیر ویلي دي چې امریکا په بلوچستان کې د بشري حقونو په معامله باندې اندېښمن دی. د سیمې له نور راپورنم لرو خړومبي ورزو مجید بابر ته چې د دې خبر نه و.
اول د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د سپریم کورټ لخوا په رسمي توګه د عدالت د سپکاوي په تورن شو. په پاکستان کې مذهبي او سیاسي مشرانو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د مالونو وړو د لارې د پرانیستو مخالفت کړی دی. د افغانستان په کونړ او کاپیسا ولایتونو کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې د ملکي زیانونو د دعوو په اړه څېړنې ښایي چې په دغو بمبارو کې د ماشومانو په شمول 15 کسان وژل شوي دي. مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د سپریم کورټ لخوا په رسمي توګه د عدالت د سپکاوي په تور تورن شو. په ګیلانی باندې الزام دی چې هغه د ولسمشر آصف زرداری په ضد د کرپشن زړو مقدمو بیا شروع کولو کې ناکام شوی دی. ګیلانی د عدالت لخوا د دې الزام منلو نه انکار کړی دی. ګیلانی وایي چې په ولسمشر جوړې مقدمې سیاسي وي او هغه ته د ولسمشر په توګه استثنا هم حاصله ده. په دې مقدمه کې ګیلانی ته د بند سزا هم کېدی شي او که چېرته هغه سزا شو نو د وزیر اعظم څوک نه بلري شي. سیرونکي وایي چې د دې مقدمې له وجې به د دغه هیواد نظام پټه په ودرېږي او د دغه هیواد پوځ به نور هم پیاوړی شي. په ولسمشر زرداری دا مقدمې په سویټزرلینډ کې په کال 1990 کې هغه وخت جوړې شوې وې کله چې د هغه میرمن بینظیر بوټو د دغه هیواد وزیر اعظم وه. دغه مقدمې په کال 2008 کال کې د پوري واکمن پرویز مشرف په دوري حکومت کې د مفاهمت د یو پاسیوي قانون تر مخه ختم شوې وې. د توهین عدالت د دې مقدمې نوره کاروایی به د روانې میاشت په 22 نیټه کېږي. په پاکستان کې مذهبي او سیاسي مشرانو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د مالونو اوړو د لارې د پرانیستو مخالفت کړی دی. پرون په کراچۍ کې شوې یو جلسې ته د وینا پر مهال تقریر کوونکو په پاکستان غږ وکړو چې د امریکا سره همکاري ختم کړي. د دې جلسې انتظام دفاع پاکستان کونسل کړی و. دغه کونسل کې 240 ګوندونه شامل دي. دغو مشرانو ویلي دي چې که د ناټو لپاره لاره پرانیستل شوه نو د روانې میاشتې په 6 نیټه به د پارلمان مخې ته احتجاج کوي. د ناټو لپاره دا سپلای لاین د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې د سلی رشت پاکستانی پوځیانو د وژنې نه پس بند کړی شوی و. خو ځینې پاکستانی چارواکو د دې لارې د بیا پرانیستو لپاره غږ کړی دی. د افغانستان په کونړ او کاپیسا ولایتونو کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې د ملکي زیانونو د دعوو په اړه څېړنې ښایي چې په دغو بمبارو کې د ماشومانو په شمول 15 کسان وژل شوي دي. د افغان حکومت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په کونړ او کاپیسا کې د ناټو په هوایي بمبارو کې د ملکي زیانونو په اړه د دعوو د څېړنو په هدف د ولایتونو ته استول شوو وفدونو پرون د ملي امنیت د شورا غونډې ته چې مشري ولسمشر کرزی کوله خپل راپورونه وړاندې کړل. کونړ ته د استول شوي وفد مشر مولوي شهزاده شاهد وویل چې له سیمه ییزو چارواکو او د خلکو د نمایندګانو سره له خبرو وروسته معلومه شوه چې د دې ولایت په سوکۍ ولسوالۍ کې د ناټو په وروستۍ بمبارۍ کې و بې ګناه کسان چې اکثره یې د یوې کورنۍ غړي دي وجل شوی دی. کاپیسا ولایت ته استول شوی وفد هم تایید کړه چې د دې ولایت په نجراب ولسوالۍ کې په ورستو کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې هتا ماشومان وجل شوی دي. د خبر پاڼې له مخې د کونړ او کاپیسا ولایتونو خلکو له ولسمشر حامد کرزی څخه په کلکه غوښتي چې د شپې د ناټو ځواکونو د عملیاتو مخه ونیسي. ناټو ویلي چې په یادو ولایتونو کې د ملکي زیانونو په اړه څېړنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای حماس ته خبرداري ورکړی دی چې د اسرائیلو سره د څه قسمه سمجوتې کولو نه ډډه وکړي. د هغه د لیډر انټرنیټ وبپاڼې له مخې خامنهای ویلي د مزاحمت په دغه تحریک کې باید د هغو کسانو د اثر په وړاندې چې سمجوته غواړي له احتیاطه کار واخیستل شي ځکه د ده په وینا دغه کسان پر ورو حماس کمزوری کوي. خامنهای دا څرګندونې په داسې حال کې کړي دي چې په غزه کې د حماس د حکومت وزیر اعظم اسماعیل حنیه د ایران په سفر دی. د حماس ځلې مشر خالد مشعل د روانې میاشتې په سر کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره یو لوسنامه لاسلیک کړې وه چې له مخې عباس د عبوري حکومت د مشر په توګه غوره شوی و. د حکومت به د روان کال په پای کې د انتخاباتو لپاره تیاری کوي. اسرائیل حماس یو ترهګر ډله بولي خو ایران یې ملاتړ کوي او وسلې ورکوي. د ترکی پوز وایي چې د دوی جنگي الوتکو د عراق په شمالي برخه کې د مشکوکا کورد یاغیانو په پټځایونو بمباري کړې ده. د ترکی پوز یاتوي چې د تیر خالی په ورځ د عراق او ترکی پولیس سره نږدې د زاب او حکروک په سیمو کې د دوی الوتکو غارونه او پټځایونه په نښه کړي دي. په دغه بیانیه کې ویل شوي دي چې ټول الوتکې خپلو هوایي ډګرونو ته په حفاظت ستنې شوي دي، خو دغه بیانیه کې د دې بمبارۍ له امله د مالي یا ځاني زیانونو تفصیل نه دی ورکړل شوی. په دې نږدو څو میاشتو کې د کردستان ورکرز ګوند سره د اډه لرونکو یاغیانو او د ترکی د ځواکونو ترمنځ دا جګړه تیزه شوې ده. په دغو یاغیانو کې څه د عراق په شمالي برخه کې میشتي او د 1943 کال نه د ترکی په جنوب مشرقي برخه کې چرته چې کوردان په اکثریت کې دي د خپلواکۍ لپاره جګړه کوي. په دې شخړه کې تر دا مهال 15,000 کسان وژل شوي دي. د راپورونو مخې په ترکمنستان کې پرون د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تقریبا ټولو مستحقو رای ورکوونکو ګډون کړی دی. د انتخاباتو کمیشن ویل چې په سلو کې 6.38 خلکو ووټونه اچولي دي. د فرانس پرس خبري ایجنس وایي د ووټونو ورکولو پرونی بهیر کې لکه د یو جشن سماوه. د موسیقۍ د ډلو لخوا روایتي سازونه وهل کېدل، ووټونو ورکوونکو ته ډوډۍ او حتی چې تحفې ورکول کېدې. باور کېږي چې ولسمشر قربان ګولي بردی محمدوف به خپلو وو مخالف کاندیدانو ته چې نسبتا خلک یې دومره نه پیژني ماته ورکړي. بردی محمدوف پرون د اشکاباد د وټونو په یو مرکز کې ل خپل پلار زوی او لمسی سره راسرګند شو او لومړی خپل پلار ته اجازه ورکړه چې خپل ووټ واچوي. وروسته خبر دا چې د راپورونو تر مخه د چین په جنوبي برخه کې یوې 13 کلنې بود مذهبي راهبې د احتجاج په توګه ځان سیزلی دی. په لندن کې میشته فریتبت ډلې ویلي دي چې د دغې پیغلې جنۍ نوم تینزن شاوزن دی او په شوان صوبه کې د راهبانو د یو مرکز غړې ده. فریتبت او د تبت په اړه د نړیوال کمپاین سازمان وایي چې دغې ښځې ځان ته د اور ورته کولو نه مخکې د چین د حکومت په ضد چغې وهلې. باور کېږي چې دغه جنۍ بد شوې ده. پولیس او پوځیانو د ځان سره بیولې ده او د راهبانو دغه مرکز یې هم تړلی. د تیر کال اکتوبر په میاشت کې هم د دغه مرکز یوې بلې راهبې هم خودسوزي کړې وه چې بیا د خپلو زخمونو له وجې مړه شوې وه. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم واورئ. سپریم کورٹ په وزیر اعظم گیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې فردي جرم عائد کړی دی. د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلی په بلوچستان کې د بشري حقوقو پر ضد ستونزې شتون لري.
There are human rights issues in Balochistan. It's a fact. We are always concerned, not just in Balochistan, but around the world.
د ریډیو نړیوال ورځ ریډیو د پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې د اوسیدونکو خلکو لپاره سهمیت لري.
بل داسې ذریعہ نشته سوا کا یو میډیم دی یا یو مطلب دی غز دی خبر ذریعہ او اغا ریډیو دی.
او په سواد کې ریټایرډ سرکاري ملازمینو د خپل حقونو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده.
هماره مطالبات هماره حقوق
د دې سر ترلی د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نور خبرونه او تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راځو زمګړو بیا راپور ته. په پاکستان کې سپریم کورټ په وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې فرد جرم عائد کړی دی. دا وخره سره د اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی د دغه مقدمه په اړه تازه معلومات دا غینه اخلو. احمد الله، د دغه مقدمه په اړه باندې چې نن وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د عدالت وړاندې راغلی وو، څه معلومات دي، څه تفصیلات شریکول غواړي؟
شاہین بالکل نن وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی جی کلا عدالت تر آگے ہیں اور آگے اور اس کو آگے بانے فرد جرم چکم دے آگا باقاعدہ طور پر نو لگے ہوئے شو اور آگے نے اس کو گمبا خو وزیر اعظم نے راپس کرنا اس والا جو خط نکل پا والے سر آگے دا خبر ہو کلا قدر تل پسنا حسنا دا خبن آگے تو بارہ کسی سکم روکام تا خط میں شوئے گلے دا آگے اور اس کو عدالت پر آگے بانے باقاعدہ طور پر جرم آئیت کو اور دو سفی دغی والاور کو اور آگے اور اس کو عدالت دا ہو کم خوچ بشتارتم دا روانی میں آسی بشتارتم انیتا با پرسیکیوٹر جنرل جکم دے اغا با عدالت کی اختل جوابونا جمع کی یا په دې سم نه کا باندې با استغاثه چې کوم د عرب خپل دلایل مکمل کی او دروانه میاشتې د وښته منیټه نه په وزیر اعظم باندې په قاعده د یکیف چې کوم اوریدنه د عرب شروع کړی شي او هغه بیا خدای عدالت په خپل قسمه پیښو کې د دې کې سره سلام کوي خصوصن او اسلام تاریخ باندې به اعتراض اسن د وزیر اعظم چې کوم وکیل دی هغه راضي او هغه عدالت ته دلایل ورکړي. عدالت دا خبر هم وکړه چې وزیر اعظم د خپل مسؤلیتو له وجې ناراضي نو هغه ته استثناء حاصله ده، له هغه نه ناراضي عدالت نه پیش کیږي. خو یو رښتم او بیا په اتشتم تاریخ باندې بدا چې کوم اورېدنه نه ده د جرم څخه لګولې شوی، نو دوی به لګولې چې دلته چې کوم وکیلان موجود دي لکه ډایرکټر باچا تر لږه شېبه وړاندې زما خبر وشوله، نو هغه ویل چې د دې کار نه لکه داسې دا هغه ښکاري چې په عدالت باندې په وزیر اعظم باندې جرم ثابت شو، اوس به عدالت د دې باقاعده هیرنګ کیږي. او هغوی دا خبره هم دا لفظ هم استعمال کړو چې یو قسم وزیر اعظم مجرم و ټاکلی شو، اوس به د کیس اورېدنه کیږي چې د کیس اورېدنې هر سخت کاراله نو د هماغې مطابق په دې باندې عمل درآمد کیږي.
په دې باندې احمدالله چې کوم
سپریم کورٹ
جی جی جی
جی جی شاہین
پدی باندې چکم د وزیر اعظم صاحب وکیل له دغه څه کمنټس راغلي دي یا د حکومتي چارواکو لخوا پدی معاملہ باندې څه کمنټس خبره سره رد عمل شته؟
بالکل، د وزیر اعظم وکیل چې کوم هغه د عدالت تطلو نوران دي مدواته پر خبرې وکړه، دا هغه مختصر خبرې وي اونډه چې کله عدالت خپل فیصله سناو کې دا غیر رسو موږ دغه ول چې څنګه هیرن ختم شو، نو وزیر اعظم چې د سپریم کورټ کما دیمه دروازه د هغه باندې وتل نه خو چا مدواته سره نه خبرې وکړه، بلکې بالکل چا ونه کتو اعتراضستان چې کوم هغه هم هغه سره لاړو. خو د مسلم پاکستان پیپلز پارټي چې نور کوم کسانو نور کوم د قانون سمون ممبران یا وزیرانو هغه مدواته سره خبرې وکړي، او هغه دا ویل چې صدر ته استثناء حاصله ده، موږ پوره کوشش یې وزیر اعظم چې کوم دی هغه موږ اوس په باقاعده توګه وزیر اعظم دی، او موږ خپل پوره کوششونه کوو چې وزیر اعظم کوم دی چې لکه هغه داسې قسم تزاوج نه ورول شي. کوم د زما کار نه چې کله ما دا پوښتنه وکړه چې صدر د دې صدا چې کوم ده دا معافی کړم، هغه ویل چې اول جوړ کو ثابت شو خو لا هیر روان دي، په دې کې څونه وخت لګیږي دې موږ هیڅ نشو ویل. خو هغه ویل کدا څه څه سپریم کورټ ته کله سناو کله نو صدر ته دا اختیار شته چې دا غیر صدا معاف کړي، په دې به بیا موږ روستو سوچ کوو کېدای شي موږ دا کاروایي هم وکړو.
نن احمد الله سپریم کورٹ تا هغه و قیدیان هم چې سپریم کورٹ حکم کړو چې دا په دې لسم نیټا تا سوراولې چې هغه په ډیاله جیل کې دي، او داغه مقدمه اوریدنه هم کورونو هغه قیدیان نن را وستل شي او باغې اړه باندې معلومات مخه تراغلي دي.
بالکل، نن د عدالت په کورټ نمبر 1 کې چې کومو د چیف جسټس افتخار محمد چوری په مشرۍ کې ډېر وکیل بین چې کومو دغه د بے درکه کسان چې کومو د دې کیس اورېدنه هم وکړه. کله چې په کیس شروع شو نو هغه وخت کې تلور چې کوم قیدیانو د تخور لیډرینګ استران نه چې هغه کوم راوستل شي، په دې باندې چیف جسټس ډېره سخته غوسه ښکاره کړه او هغه ویل چې ولې ټول کسان نه دي حاضر شوي. بیا لږه شېبه وړاندې چې کوم ټول وو کسانو نو هغه عدالت ته حاضر کړل شو، په دې موقع کې چیف جسټس ویناو چې د دې حالت کوم دی هغه ډېر زیات لکه خراب دی، او شاهین من تخپله مرکزانو کتل لکه ځوانان خلک دي خو ګرځېدلې نشي، لکه خلکو لاسونه من نیولي ورسره ګرځي، نو دومره هغه کمزوري شوي دي. چیف جسټس ویل چې ټول نورم به خو چیف ټکټ کوم د خیبر پښتونخوا دی دا غوی په تحویل کې دا ورکړه چې ډونډه بل دې کسانو علاج کیږي، دا یو میډیکل بورډ باندې لپاره قائم کړی چې هغه باید علاج کوي، او کله چې دا علاج دی مکمل صحتیاب شو د هغه وروسته بیا د کیس اوریدنه شروع کړي چې آیا دې سره څه کوي چې دا لکه مخکې څه فیصله کړې نو هغه بیا د هغه وروسته راځي نشي. ته
صحیح ډیر مننه احمد الله.
دا مشال ریډیو دا
اوس راځو زمونږ دویم راپور ته. پاکستان کې امریکایي سفیر کیمرون مونټر ویلی دی چې بلوچستان کې د انساني حقوقو پر ضد ستونزې شتون لري. نوموړي ویلي امریکا پاکستان کې د جمهوري حکومت ملاتړ کوي او دې ته به دوام وربخي. کیمرون مونټر دا خبرې په کراچۍ کې د یو سیمه ایز ټي وي چینل سره په مرکه کې کړې دي. په دې اړه تفصیل د ظفر کریمی په راپور کې اورو.
کراچی کې د شخصي ټي وي چینل ایکسپریس نیوز سره په مرکه کې پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر ویلي چې د بلوچستان په مسله د امریکا دریځ څرګند دی، خو دغه صوبه کې د انساني حقوقو په خلاف ورزي د دوی د هیواد خلکو ته تشویش دی.
There are human rights issues in Balochistan. It's a fact. We are always concerned, not just in Balochistan but around the world.
بلوچستان کې د انساني حقوقو په حق له ستونزې دي او دا یو حقیقت دی. موږ ته نه یوازې بلوچستان کې بلکې ټوله نړۍ کې د انساني حقوقو په ضد ترسره کیدونکو کارونو باندې تشویش وي، او په دې حق له موږ د پاکستان حکومت سره رابطه کیو. کانګرس کې چې کوم د بلوچستان په حق له بحث شوی وو هغه یو عام بحث وو. هلته یو تن یو خبره کولی شي، زموږ د حکومت په کانګرس کنټرول نشته. خطر کې د طالبانو سره د خبرو اترو په حق له د نوموړي وینا و چې د دغه خبرو اترو مشري افغانستان کوي، او د لړکی دوی سره د پاکستان ملاتړ هم ترلاسه دي. دا امن په حق لا دا خبرې ترې د افغانانو ترمنځ روانې دي. کدی لړکی کوم بریالیتوب ترلاسه کیږي نو دا به د افغانستان د حکومت بریالیتوب وي. که پاکستان د حقانی نتورک سره خبرې اترې کول غواړي نو په دې حق له هم د پاکستان سره خبرې کیدی شي. د کمرون منټر وینا و چې د ترهګرۍ په ضد جګړه د پاکستان خپل جګړه ده او امریکا دې سلسله کې د پاکستان سره مرسته کوي او په اربونو روپۍ خرچ کوي. نوموړی د مومندو ایجنسۍ په پیښه د افسوس څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه: موږ دا خبره یقیني کول غواړو چې په راتلونکي کې د سلاله په پوسټه ترسره شوې حمله په څیر نورې پیښې رامنځته نشي. د دې دپاره موږ غواړو چې د پولې په دواړو غواړو د ایساب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي. څو ورځې مخکې په دې حقله د افغانستان، پاکستان او امریکې پوځي چارواکو ترمنځ تورخم کې خبرې اترې شوې دي. پاکستان کې د سیاسي صورتحال په حقله د یوې پوښتنې په جواب کې پاکستان کې د امریکایي سفیر وینا و چې امریکا پاکستان کې د جمهوري حکومت او د پاکستان د اولس مرسته کوي او دا به جاری ساتي. د هغه په خبره پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې یو ایسټ په سیلاب ځپلو د لکونو ډالرو تخمونه او خواړه ویشلي دي او په دغه سیمو کې یې په سلګونو سکولونه جوړ کړي دي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د شخصي کمپنیو د کردار په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکل شوي چې هغه ذمواری چې وړاندې به فوج ترسره کولې اوس د شخصي کمپنیو د کارکوونکو نه اخیستل کیږي، چې له وجې د دغه کارکوونکو د وژل کېدو شمېره د فوجیانو نه هم جګه شوې ده. د دغه مقاله مهم ټکي د منور شان اورو.
د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی، افغانستان کې د تیرو لسو کالو راهیسې او په خاص توګه 2011 کال کې د امریکایي پوځیانو نه زیات د شخصي کمپنیو کارکونکي وژل شوي دي چې زیاتره یې د لنګریتوب، ډرایورۍ او یا د شخصي محافظینو په حیث نوکری کولې. ورځپاڼې لیکي چې په جنگي سیمو او حالاتو کې دغه ډول ذمواری زیاتره پوځ ترسره کوي، خو افغانستان کې د لپاره د شخصي کمپنیو د کارکونکو نه کار اخیستل کیږي او کسه هم په پوز کې د هر تن د وجل کېدو او یا جوبلېدو ریپورت ورکول لازمی وي، خو دغه کمپنۍ د خپلو کارکونکو په حق لا معلومات ورکولو پابندي هم نه کوي. یوازې متاثره کورنۍ خبر کړي او زیاتره ته خو تلافي یا تاوان هم نه ورکول کېږي. ورځپاڼه په امریکا کې د جارج واشنگتن یونیورسيټي د قانون د سانګې د پروفیسر سټیون شونر د خلی لیکي، هغه ذمہواري چې وړاندې پوز تر سره کولې اوس شخصي کمپنیو ته منتقل کیږي، یعنی د دغه کمپنیو کارکونکو قرباني ته مخامخ کیږي. د ریپورتونو تر مخه تیر کال افغانستان کې 413 فوجیان وجل شوی او 413 د شخصي کمپنیو کارکونکو وجل شوی دي، چې پکې 318 کسانو د دفاع د محکمې لپاره کار کولو. ورځپاڼه د شونر لخوا وایي شخصي کمپنۍ د مرګ جوبل شمیره په پابندۍ سره نه خپروي، نو ډیر خلک په دې باور دي چې د دوی د کارکونکو د مرګ شمیر د خودل شوې شمیرې نه زیات دی. په دې لړ کې ورځپاڼه د شل کلن افغان ترجمان قیس منصوري د مرګ حواله ورکوي چې په 2010 کال کې په کندهار ولایت کې وجل شوی وو. د نوموړي تر څنګ 19 تنه نور هم وجل شوي وو، خو د پوز په کې څوک نه و شامل، نو دا وجنې په شمیره کې نه دی راغلي. ورځپاڼه د قیس منصوري درور محمد دخلی لیکي چې د هغه رور په میشن اسینشل پرسونل نومې شخصي کمپنۍ کې کار کوو. بوډا پلار چې په سترګلوندې او بوډۍ مور ته یې د کمپنۍ لخوا په مجموعي توګه $100,000 ورکړی شوی، خو د ده د نوکرۍ په شرایطو کې شامل وو چې هر میاشت به یې کورنۍ ته $800 ورکول کیږي. د هغې په اړه کمپنۍ هیڅ نه دي کړي. بلخوا د یادې شوې کمپنۍ ویان سیان روشتون وایي دوی به د قیس کورنۍ ته تر 90 کلونو پورې هر دویمه هفته کې $190 ورکوي. ورسپانه لیکي د 13 جنوري د میاشتې د معلوماتو تر مخه افغانستان کې 90,000 امریکایي پوزونه میشت دي. بلخوا هم تر جنوري میاشتې د هیواد کې 114,491 کسان د دفاع د محکمې لپاره په شخصي کمپنیو کې کار کوي، چې پکې 2% کارکونکي یعنی سباندې 25,000 امریکایان دي، 80% افغانان دي او 10% د نورو هیوادونو سره تعلق لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د دې مقالې په اخره کې لیکي، په شخصي کمپنیو کې تر ټولو لویه L3 نومې مواصلاتي کمپنی ده چې که د یو ملک په توګه ورته وکتل شي نو د امریکا او برتانیا د پوځونو نه وروسته تر ټولو ډیر کسان د دې کمپنۍ وجل شوي دي. د یوې شخصي کمپنۍ معذوره شوی کارکوونکی مرلین چې د خپلې مېرمنې تر څنګه د تیرو اوو کلونو راهیسې په هغه رقم ترلاسه کولو پسې منډې وهي چې ورسره د نوکرۍ پر مهال یوې شخصي کمپنۍ د معذوره کېدلو په حال کې د ورکولو وعده کړې وه. مېرمن یې وایي دې خبرې ډېره خفه کړې چې د هغې د خاوند تن، دماغ او مستقبل دغه ارزه لري.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
مشال ریډیو د غوږی قدرمند اردوونکو، پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې خپل بحث لا دوام ورکو. نن د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی صاحب د پاکستان د سپریم کورټ په وړاندې ورغلی او د دغه مقدمې په اړه باندې د توهین عدالت چې کومه مقدمه ده او پای کې سپریم کورټ په وزیر اعظم صاحب باندې فرد جرم عائد کړی دی. په دغه موضوع باندې د قانوني چارو د کارپو بیرسټر باچا سره خبرې کو. بیرسټر باچا صاحب، تاسو ستړي مشوئ؟ برسر صاحب، نن دغه ټول پروسیډنگز تاسو بکتری د سپریم کورٹ پریکړه په وزیر اعظم فرد جرم، نو د دې راتلونکي سوینه څه نتیجې به راوځي؟ په حکومت باندې به څه اثر وي؟ د وزیر اعظم صاحب مستقبل څنګه ښکاري تاسو ته؟
نو خبر دا چې دا فرد جرم په نن عائد شو
جی،
او هغه سر اوسه ازدقاشی دا جد سبوی چې ته په دویشتم تاریخ پورې خپل کاغذونه چې کوم تا سره ایویډنس دی، تاسو چې کوم ثبوتونه دي، کوم تا سره مواد دی، تا سره کوم کاغذونه دي، هغه داخل کا.
صحیح ده.
او بیا ویشتم تاریخ باندې د وزیر اعظم صاحب وکیل ته وویل چې ویشتم تاریخ پورې چې تاسو چې کوم ډیفنس کې چې کوم دی په دفاع کې، چې هر څه یې هغه ته ویشتم تاریخ پورې داخل کا، نو بیا به د هغې نه پس چې کوم دی نو ترایل به شروع شي. د دې کوز دا دا چې د ما خپل خیال دی کی د دفاع طرف نه به اغوی گواهانو فیرست به ورکوي او ډېر اوږد فیرست به ورکوي.
صحیح ده.
موږ دا دا گواهان چې کوم دی نه خپل په دفاع کې راغواړو.
ټیک ده.
نو د تور کور کولو پروګرام یې نظام خلک کې د خلکو کدا خالي کې کوئی دا کیس په یو ورځ وکړي ختم شي، نو یو ورځ وکړي نه ختمېږي. دا کاغوی غواړي د دفاع والا غواړي، نو دا په میاشت کې کوم دی دا کیس به روان وي.
برسر صاحب، بعضې تجزیه کار چې مونږ ګورو د هغې لیکنې یا د هغې ویناوې، هغې دا ګوري چې پخوا به فوز مداخلت کوو د جمهوري نظام کې او حکومتونه به لرې کول، اوس داسې ښکاري چې عدالت داسې یو انداز خپل کړی دی چې حکومت د ډېرو چیلنجونو سره مخ کړی دی، هغوی د جوډیشل کو یو ټرم استعمالوي. څه تجزیه کوي په دې خبره باندې؟
نظر دا وایم برونی ورور چې که فوج جمهوریت ودې ته نه دی پیښې په دې وطن کې، نو نقصان یې ټول ملک ته رسېدلی دی. او که داسې د یو بلې ادارې هم دا خیال وي، لکه فرض کړه که زمونږ دا عدالتونه دا وایي چې که مونږ خپل طرف نه په دې کې انټرفیرنس کوو، په دې کې مداخلت کوو او جمهوري لارې کې که څه مشکلات پیدا کولو کوشش کوي، نو د هغې نقصان به نه یوازې دا چې د ادارو ته بورشي، جمهوري ادارو ته بورشي، په دې کې سپریم کورټ هم چې کوم دی نو پوزیشنې خرابېږي، کمزوریږي. زه دا وایم زما د شروع نه دا یو سټینډ دی چې عدالت ته پکار رہے چې خپل کار د عدالت ته مقدمو سره ولېږي، او چې کوم دی کې لږ بوی هم په عدالت باندې ولېږي چې په دې کیس کې د سیاسي سنویت شته یا سیاسي مداخلت په دې کیس کې شته. زما خپل خیال دی چې زمونږ اعلی عدالتونو ته دا پکار نه دي چې داسې کیسونو سماعت وکړي، ځکه چې هغې کې دا پولیټیکل ایشو ته نه جوړ شي، پولیټیکل یو خبره ته نه جوړ شي. بیا یو طرف ته عدالت شي او بل طرف ته پولیټیکل پارٹیانې یا حکومت شي، نو دا نه د عدالت په فائده کې ده، نه د جمهوریت او نه د حکومت په فائده کې ده. دې وخت کې دا کوم کیسونه چې روان دي، نو دې کې خلکو دا خیال دی او زمونږ وکیلان هم دا خیال لرو چې دا کیسونه په کار نه دی چې دا زمونږ سپریم کورټ دي ته لاس اچولی وي، پریښې دی وی چې خپل طرز باندې په خپلې سلسلې باندې روان وي او یو سر ته رسېدلی وي. څومره دومره صرف ویلی شو چې لکه په دې کیسونو کې تاسو خپل مکمل انویسټیګیشن وکړئ چې دا په مناسب طریقې باندې سر ته ورسي. خو دا د سپریم کورټ بعض کیسونو کې لږ مداخلت چې کوم دی، نو دا خپل ضرورت نه زیات مداخلت وجنه زما خپل خیال دی چې دا ډېر لوی نقصان دی او دا په کار دا نه ده چې عدالتونه په سیاسي کیسونو کې خپل ځان دومره لا ولړي.
بادشاه صاحب مختصر جواب کرا کې چې کوم د حکومت پلویان دی غدا دریز لري چې ولسمشر ته امیونیٹی حاصل دا غد ملک ولسمشر دے صدر دے او دغه د عین مطابق خبر ده چې نهغه خلاف دغه کیسونه یا مقدمی نشي پرانسته کیدی. نو دا یو ډیره جيبه خبره نخ کاری عینی لحاظ سره ته څنګه ګوره قانوني لحاظ سره چې سپریم کورٹ خامخا وزیر اعظم په دغه مجبوری چې دغه لیکنه وکي.
نو پدې کې دغه یو خبره ده چې پدې کې دا خبره ټیک ده صدر صدر مملکت ته کوم دی نو امیونیٹی حاصل ده او کریمینل کم چې فوجداری کیسونه یې پای ورته مکمله امیونیٹی دا او چې کوم دا داغه سیول کیسې چې کوم دي دیوانی هغه کې ورته محدوده امیونیٹی حاصل شته. خو سو پورې چې د خط کلو تعلق ته نظام خپل خیال باندې پاغي کې امیونیٹی ورته نشته. خط کلو باندې چې سپریم کورٹ حکم کړی دی نو سپریم کورٹ دا احساس وو چې د صدر د آرټیکل 248 د لاندې اگر تا امیونیٹی شتا اگر باوجود ہوں کہ سپریم کورٹ دا وینا کرے گا چنہ دا خط اولی کہے دے مطلب دا ہے کہ سپریم کورٹ خط تک کنو امیونیٹی چی کم دے اگر تا سپریم کورٹ حال نیگ دی پا دے بانے چی کم دے نا سپریم کورٹ رضا ملے چی کنی خط لو کلو کے صدر مملکت
دا
حکومت تا سے امیونیٹی حاصل لگا.
دیر مننا دیر مننا برستر سے استاسو دیر مننا کہو چی وقت مرا کجی و بداغی مرا تا قانونی نظر اولاندے کے دیر مننا جی.
مشال ریڈیو د حقایقو رابرت سیرون کې
اوس یو راپور د هغه غونډه یا جلسه پاړه چې پرون په کراچۍ کې شوې ده. کراچۍ کې د مذهبي او جهادي ګوندونو د اتحاد د پای پاکستان کونسل د سوري لاندې جلسه وشوه چې پکې په دغه اتحاد کې د شاملو ګوندونو مشرانو ویناوې وکړې. په دغه اړه د ظفر کریمی راپور ورو
د اتوار په مخام د کراچۍ جناباغ کې د سیاسي مذهبي او جهادي ګوندونو ګډ اتحاد دفاعي پاکستان کونسل لخوا جلسه وشوه چې پکې د یاد شوو ګوندونو غړو او مشرانو ګډون وکړو. جلسې ته په وینا کې د یاد شوي اتحاد مشر او د جمعیت علما اسلام سند ډلې چیرمن سمیع الحق په لسو مادو مشتمل د یاد شوي اتحاد منشور واورولو چې پکې امریکا او هندوستان باندې سختې نیوکې شوې وې. ہندوستان سره د کشمیر او نورو مسلو د حل کولو پرته دوستانه تعلقات ساتلو مخالفت کوو. د دیپای پاکستان مقصد ډرون حمله او نیټو ته سپلای بندول دي او یو اسلامي فلاحي ریاست جوړول دي. منګ به د پاکستان د نظریاتي پلو دفاع کوو. جلسې ته په وینا کې د جماعت اسلامي مشر منور حسن وویل چې د آصف علي زرداری د وسنی حکومت په موجودګۍ کې کړه ټاکنې ممکن نه دي. اوسنی حکومت په موجودګۍ کې ټاکنې ترسره شوې او د ټاکنو په نتیجه کې د خلکو استازي مخې ته رانغلل نو داسې ټاکنې به دریو میاشتو څخه مخکې ناسمو ګرځولو دپاره هلې ځلې کوو. جلسې ته د یو شمېر هغې ګوندونو مشرانو هم وینا وکړه کوم چې د پخوانی فوجي ولسمشر پرویز مشرف د حکومت په مهال ناقانونه ګرځول شوي وو او لا هم ناقانونه دي. شنون کې وای دفاعي پاکستان کونسل لخوا داسې جلسې به د پاکستان راتلونکي کې په سیاسي میدان منفي اغیزې ولري. د سیاسي چارو کارپو توصیف احمد خان په دې حق لوي زمون فوجي اسټابلیشمنت دا ګڼلې ده چې کچېره د افغانستان څخه امریکایي ځواکونه وزي او د پاکستان کوم سیاسي حکومت د هندوستان سره پرېشتیا اړیکې سمول غواړي نو چې د هغې په ضد پولیسي سطح یو عکس العمل راوپاروي. دا وجه ده چې دفاعي پاکستان کونسل کې هغه ګوندونه شامل کړی شوي دي کوم باندې چې ملګرو ملتونو بندیزونه لګولي دي او دغه ګوندونه لګیا دي د کراچۍ په شمول د پاکستان په نورو ښارونو کې په خلاص مټ د خپل قوت څرګندونه کوي. د توصیف احمد خان په خبره د داسې اتحادونو او جلسو څخه به داسې قوتونو ته موقع په لاس ورشي کم قوتونه چې د جهاد په نوم ترهګري کوي او دا کار به په نړۍ کې د پاکستان ایمیج لا پسې خراب کړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2013 1500
او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
مشال لیډو غوږی قدر مند اردوونکو درنګ شویل په پښتونخوا کې دولسمې بجې کې دونکو دی ورزوبا مجید بابر ته چې د دې وخت مهم خبرونه وو.
د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د سپریم کورٹ لخوا په رسمي توګه د عدالت د سپکاوي په تور تورن شو. په پاکستان کې مذهبي او سیاسي مشرانو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره د مالونو وړو د لارې د پرانیستو مخالفت کړی دی. د افغانستان په کونړ او کاپیسا ولایتونو کې د ناټو په هوایي بمبارۍ کې د ملکي زیانونو د دعوو په اړه څېړنې ښایي چې په دغو بمبارو کې د ماشومانو په شمول 15 کسان وژلي شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنائی حماس ته خبرداری ورکړی دی چې د اسرائیلو سره د څه قسمه سمجوتې کولو نه ډډه وکړي.
مهم خبرونه مو اورید خطرمند اوریدونکو. او اوس نظر اچو د پاکستان په مطبوعاتو چې د هیواد سیمه نړۍ په اړه کوم قسم خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. په اسلام آباد کې انیلا خالد ځنې پاکستانی مطبوعات کتلې دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
مشرق ورځپاڼه خپلې تاریخ لیکي چې په لاهور ښار کې د خرابو دوایانو له کبله د یو شمېر خلکو د وژنو نه وروسته د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې هم د داسې دوایانو پلټنې شروع کولو نه پس ویلي وو چې هر څه ټیک دي. ولې په ډبګری او نمک منډی کې د جالي دوایانو په ضد آپریشن نه پس په غټ تعداد کې د خرابو دوایانو ښکاره کېدو دا ثابته کړه چې د قانون سره لوبې کوونکي همیشه موجود وي. ادارې لیکي چې تر څو صوبایي حکومت جالي دوایانو کاروبار کوونکو خلاف اقدامات نه کوي دوی به همدغه د خلکو ژوند سره لوبي کوي. اداري اخره کې لیکي چې واځي د جالي دوایانو نه بلکې د خوراک په سيزونو کې ملاوت کوونکو په ضد هم ګامونه پورته کړی شي ځکه چې د دې لوجه هم واړل وی ټول ورسره د مختلف مرزونو ښکار کیږي. ورځپاڼه جنگ په اداري کې لیکي چې دفاعي حکامو له خوا د تیر خالی پر ورځ ورکړي کېدونکو بریفینګ کې د بلوچستان د صوبې خراب حالاتو ذمہوار حکومت غلطي وګرځول شو. بریفینګ کې ویلي شوی چې د بلوچستان په حق لا جوړې شوې خاص پارلماني کمیټه په شپږو میاشتو کې صرف سلور لاسونه کړی دي چې په یو کې رحمان ملک ویلی وو چې د دې سیمې په حالاتو کې د هند سره سره نور ملکونو هم غټ لاس دی. ادارې زیاتوي چې باید حکومت د بلوچستان مسله مهم وګڼي او په دې اړه فوري ګامونه پورته کړي او دغه سي په ماضي کې تیر حکومتونو چې کومې منصوبې د دې صوبې د ترقۍ لپاره روانې کړې وي هغه سرته رسول باندې هم سنجیدګۍ سره پاملرنه وکړي. ادارې لیکي چې د بلوچستان یو شمېر قدرتي وسیلو په وجه د بارني طاقتونو په دې صوبا نظر دی او کوشش کوي چې دې سیمې کې کومې کمزوري نقطې دي هغه نه فائدہ اچتکڑی. نو پداسی کی حکومت ل پکار دی چې د بلوچستان اولس ل انصاف ورکړي او د دوی مسلې په زور زیاتی نه بلکې په مینا او اخلاص حل کړي. آج روز پاڼه خپل اداري کلی کې چړوان دی روزي کې د سٹیټ بینک گورنر یو خبری غونډه ته په خطاب کې یره سرګنده کړی دا چې راتلون کې سیمه ہے کې با گرانی نور هم زیاتیږي. اداري د سٹیټ بینک د گورنر د خلی زیاتوي چې د بجلی کیس او تیلو په نرخونو کې د زیاتوالي د حکومتي قرضونو مخ په سیوا کې دل امریکا ایران شخړه او خراب سیاسي حالات د خبرې ته اشاره کوي چې د تیلو نرخونه به په نړیواله منډی کې په برزي او د دې اثر به په پاکستان پریوزي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د ګیس بجلی او تیلو نرخونه د روان دین اسمان سره خبرې کوي او د کارخانو بندېدو له وجې په لکونو خلک بیروزګاره دي. بدعنوانی او کرپشن د حد نه زیات شوي دي. نو داسې کې به اولس د یو نجات دهنده لار ته ګوري چې د دوی ستونزو حل کولو صلاحیت لري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رایټرز اژانس لیکي د پاکستان وزیر اعظم په یو تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف د درغلیو لګول شوی تورونه په سیاسي بنیادونو لګول شوی او غته د ولسمشر په حیث له دغو درغلیو نه برات حاصل ده. یوسف رضا ګیلانی ویلي د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري خلاف د دې سربیره نور کیسونه هم چې ټول په سیاسي بنیادونو لګول شوی او غته په دې ټولو کې نه یوازې په پاکستان کې بلکې د پاکستان نه د باندې هم برات حاصل ده. نوموړي د پښتنې په جواب کې ویل که په توهین عدالت کیس کې پریکړه د ده خلاف راغله نو هغه به رومرو خپله چوکۍ پریږدي، د استعفا ورکولو ته اړتیا به پیښه نه شي. یوسف رضا ګیلانی دا څرګندونې الجزیره ټلویزیون ته په یوه تفصیلي او هر اړخیزه مرکه کې کړې دي. بل پلو واشنگټن پوسټ په همدې موضوع په یوه خپره کړې مقاله کې لیکي ولسمشر زرداری او وزیر اعظم ګیلانی کله هم ډېر نږدې پاتې شوي نه دي. نو دا د حیرانۍ وړ خبره ده چې ګیلانی به د زرداری لپاره د خپلې چوکۍ قرباني ورکوي او هغه هم د آصف زرداری لپاره چې په درغلیو او رشوت اخیستو کې نوم بد شوی دی. واشنگتن پوسټ لیکي چې 50 کلن یوسف رضا ګیلانی د جنوبی پنجاب د ملتان سیمې د یوې باسره سیاسي کورنۍ سره تړاو لري او کله چې په سیاسي دنیا کې قدم کې خودلو نو عمر یوازې 26 کاله و. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې کله چې بېنظیر بوټو په 1990 لسیزه کې په اول وار وزیر اعظم جوړه شوه نو یوسف رضا ګیلانی د قومي اسمبلی د سپیکر په حیث نومولی و. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان اوسنی وزیر اعظم تر دې مخکې په 2001 کال کې د پرویز مشرف د پوځي حکمرانۍ پر مهال د جیل سختې هم ګاللې دي. په نوموړي د واک نه د ناوړه ګټې اخیستو تورونه لګول شوي وو. نوموړی په 2006 کال کې له بنده آزاد او په 2008 کال کې د هیواد وزیر اعظم وټاکل شو. واشنگتن پوسټ لیکي یوسف رضا ګیلانی د پیپلز پارټۍ سره د یو ژمن سیاسي مشر په حیث خپل مهمه چوکۍ پرېږدي او په داسې کولو سره د خپلو اولادونو سیاسي سباوون ته ګټه رسوي ځکه چې هغوی هم سیاسي میدان ته راتلل غواړي. ورځپاڼه د نوموړي ګوند د سرچینو په حواله لیکي امکان لري د پاکستان ولسمشر به د ښاغلي ګیلانی سزا وبخي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستان د ټیمي وسلو په اړه لیکي د هیواد چې په داخلي توګه د سختو مشکلاتو سره مخامخ دی چې پکې یو تر ټولو مهمه خبره د ګاونډي هیوادونو سره خرابې اړیکې ښه کول او د خپل ایټمي وسلې حفاظت کول شامل دي. د دغه لیک مهمه برخه د فرخند وزیر نورو
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال خالد احمد د پاکستان په اټمي وسلو لیکي او وایي پاکستان اټمي بمونه ځکه جوړ کړل چې د هند په مقابل کې ځان کمزورې محسوسوي او دا چې دې سره ځان د هند په مقابل کې راوستو. خو کله چې په 1998 کال کې اټمي وسلې جوړې شوې د هغې وروسته پاکستان لا نور هم ځان غیر محفوظه ګڼي. د ګاونډي هیواد هند سره یې تعلقات نور هم خراب شول او اوس نړۍ د پاکستان د اټمي وسلو په اړه ته اندېښمنه ده. لیکوال وایي حتی چې دوی په خپله هم د خپلو اټمي وسلو نه یریږي او دا چې د هند په مقابل کې نړیوال هیوادونه د دوی د اټمي وسلو نه زیات یریږي ځکه چې د هغوی په نظر کې دغه وسلې د القاعده او یا هم د طالبانو په لاس ورتلی شي. ورځپاڼه د یو کتاب نیوکلیر پاکستان ستراتیجیک ډایمنشنز یعنی د اټمي پاکستان ستراتیجیکي اړخونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد د اټمي وسلو په اړه لیکل شوی دی. د دغه کتاب ایډیټر ذوالفقار خان وایي هند چې په دغه سیمه کې یو طاقتور هیواد دی او کوشش کوي په نړۍ کې خپل اثر رسوخ نور هم زیات کړي چې دې سره به د پاکستان د نورو هیوادونو سره کمزورې اړیکې لا نورې هم خراب شي. ورځپاڼه لیکي کمزورې هیوادونه به څنګه پاتې کیږي او بیا په ځواب کې د شوروي اتحاد ذکر کوي چې د سوړ جنگ د اټمي شخړې وروسته مات شو چې پکې اقتصادي شخړې ته ټولو مهم رول ولوبول بو. نو آیا دا سبا په جنوبی ایشیا کې هم رامنځته کیږي؟ کله چې په لاهور د ترهګر حملو ذمہواری د پولیسو آی جی په سی آی اے را او یا موساد اچوي نو د دې مطلب دا دی چې د پاکستان د دغه هیوادونو سره داسې اړیکې دي چې باور پرې نشي کېدی او په موجوده وخت کې چې په چا باور لري کېدی شي سبا یې پرې ونه لري. د هند، اسرائیل او امریکا اقتصادي او ستراتیژیکي اړیکې ډېرې مضبوطې دي او په دغه سیمه کې سکسم عملیات درې وړه هیوادونه په ګډه هم کولای شي. ورځپاڼه د پاکستان د اټمي وسلو په اړه پوښتنه کوي چې وایي د دوی اټم بم اسلامي دی او که کشمیري چې د یو لیکوال شاهین اختر د خولې ځواب لیکي دوی اټمي وسلې ځکه جوړې کړي چې د کشمیر په شخړه د هند سره خپل سیالي برابر کړي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غوند راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد تر قبضې لاندې د شو د پرمختیا د پروژو او بیا دغه پروژو د تباکره پاړه یو مقاله خبره کړي. دغه مقاله مهم ټکی د سرالم مومن نور
د شوروي اتحاد په وخت کې شوی پرمختګ د محل په مکمله توګه تباه شوی. په مقاله کې راغلي په کابل کې د هوز غونډۍ 6 کاله وړاندې د شوروي اتحاد په وخت کې د پرمختګ علامت ګڼل کېدو. دغه غونډۍ لومړی د شوروي اتحاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ میدان جنگ وګرځېدو او بیا وروسته په کال 2001 کې پرې غربي طاقتونو بمباري وکړه. اوس دغه هوز یا جیل وچ شوی او د دې هوز په شان نور هم یو شمېر د شوروي اتحاد آثار په کابل کې تر سترګو کېږي، لکه پولیټیکنیک سکول چې په 1968 کال کې جوړ شوی و. دغه رنګ د موټرو جوړولو یو کارخانه هم په کابل کې په 1909 کال کې پراخه کړې شوه. په مقاله کې راغلي کله چې په 1909 کال کې روس په شا شو او افغانستان یې خانه جنگي ته پرېښود، نو په افغانستان کې د شوروي اتحاد لخوا شوی ټول پرمختګونه تر خپلو لاندې شو. خو د دې باوجود اوس هم د شوروي اتحاد د وخت یو انجینیرینګ سکول او یوه د اټو میکانیک اداره موجود ده. د دې ترڅنګ د نورو ادارو ودانې په کندرو کې بدلی شوې دي، چرته چې بې کوره خلک او یا نشیان ډېر دي. په مسکو کې د برتانیا پخوانی سفیر سر روډریک بریت وایټ د افغانستانی په نامه خپل یو کتاب کې لیکي، که څه هم شوروي اتحاد په دې عقیده افغانستان ته راغلی و چې دغه هیواد اولس د جدیدیت په لور راولي، خو د نوموړي په خبره هغوی په دې لړ کې هیڅ هم ونه کړل. په مقاله کې وړاندې راغلی دي یو 50 کلن انډریو اوتیزیان چې په 1988 کال کې په کابل کې د ماسکو ډیپلومیټ و، اوس هغه پلان لري چې د پخوانی شوروي اتحاد د وخت 150 د آبادکاري پروژې بیا شروع کړي. نوموړی وایي په هغه وخت کې داسې پروژې وې چې د افغانستان د اقتصاد یو قسم بنیاد ګڼل کېدو، خو دا مهال هغه نشته. په مقاله کې راغلی دي په هغه وخت کې د کابل چړیاګر او د روس د سفارتخانې سره نږدې د شوروي اتحاد د ساینس او کلتور اداره وه، چرته چې به شورویان او افغانان د خودنې فلمونو او د خپل خیالاتو د جدید کولو لپاره راټولېدل. خو د ساینس او د کلتور دغه اداره د کال 1992 نه تر 1996 پورې داسې خلکو په قبضه کې واخیسته چې یوه نظریه یې لرله او د خو او شاغرون څخه یې د دغه ادارې په ودانۍ بمباري وکړه. دغه رنګ په کابل کې د سیلو په نامه د ډوډۍ د پخولو یوه کارخانه ده، چرته چې د افغان امنیتي سرتیرو او پولیسو لره ډوډۍ پخول کېږي. دغه رنګ د خانه جنگي په وخت کې به د دې ودانۍ د چتونو څخه وسلوالو خپل دشمنان غورځول. د دې ترڅنګ میکرویان په کابل کې هغه ځای دی چرته چې به د شوروي اتحاد چارواکي او مالدار افغانان اوسېدل.
اونیز پروګرام د کوچیانو د ژوند انځور. کوچیان څوک دي؟ کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان، موږ روان یو درمو سره، بس دغه د افغانستان او پاکستان په مسجد زو راځو. بچیانو نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ زده کوو، هغه دې ملاج زده کوو، زه باز زده کوو.
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنده لرو، د خدای په بده خدای په موږ کنده.
دا کوچیانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی کیک دی هر جمعه د سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي د مازیګر 3:30 بجې اوریدلای شي.
د سواد په منګور کې آل پاکستان پنشنر اسوسییشن د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. دغه مظاهره کې زیاتره سپین روبو د سرکاري څوکو څخه ریټایرډ تنانو برخه واخیسته. نیاز احمد خان راپور راکړي.
ہمارے حقوق
آل پاکستان پینشنر ایسوسیشن د خپل غوښتنو په اړه احتجاجي مظاهره کړې ده. حکومت څخه غوښتنې کړې دي چې دوی ټول عمر د سرکار خدمت کړی دی، اوس دې د دوی د ضرورتو خیال وساتل شي. میګوره حاجی بابا کې یو شمېر سپینګیری مشرانو دغه مظاهره وکړه. د پینشنر ایسوسیشن مشر په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم فضل محبود دی، 2 کاله وشو چې زه ریټایر شوم او په ملکی سطح باندې مونږه آل پاکستان پینشنرز ایسوسییشن چې کوم دی هغه جوړ کړی دی. او د دې ملک پینشنیان چې هغه د هر محکمې نه په پینشن تللی دي او هغه د 15 کالو یا د پری میچور په حیثیت کې هغه په ریټایرمنټ باندې تللی دي، هغه زمونږ د آل پاکستان پینشنرز ایسوسییشن ممبران دي.
دغه مظاهره کې یو شمېر سپین روبي سرکاري ریټایر تران موجود وو. دغه تنانو وینا دا چې اوس حکومت دوی سره هغه شان مرستې نه کوي کوم چې وړاندې دوی سره لوزونه شي وو. په دا اړه یو څو مشرانو وویل،
زما نوم زین العابدین دی، 64 کاله عمر دی، د 14 کالو په عمر کې استاد شوم، اوس ماته په تنخواه کې ایلاوسونه میلاوېده چې کله ریټایر شوم هغه لونسونو ختم شو پای مال پینشن رانه کړ روس ته دغه تنخواه کې زم شو
زمانو مضرب سلام دې زه سن 55 کې نوکر شوم او استاسیوم د سلوخ کال نوکر نه پز ریټایر شوم موږ آرام واړو احترام واړو بانک منګه په خپل باندې دو بانک نه پیسې اخلو قطار کې ولاړ یو
نو مشر زنانه چې خاوند یې په سرکاري نوکری دوران کې مړ شوی او فریاد کوي
عقل مینا وس دغه مسله ده کله چې دا پینشن در زر لا کوي نه فیل دا وایو هم نه کې الله زر فیل لا پینشن کې یو ډیر وخکارو کې
دغه سپین روبو مشرانو غوښتنو په اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر زنګلات واجد علي خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د دې تنانو مسله د مرکزي حکومت په لاس کې ده ریټایر سرکاری کاروندانو په دې مقدمه هم غوښتنه ده چې حکومت دې دوی ته د مشرانو د حقوقو مطابق د احترام قانون پاس کړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
نیاز احمد خان راپور مو اوریده او اوس یو راپور د ریډیو د نړیوالې ورځې په اړه باندې په دغه موضوع باندې باز محمد عابد په جلال آباد کې د ځینو خلکو نه پوښتنه کړې دي چې ریډیو دغه په ژوند کې څه اهمیت لري او هغې د دې ځوابونه ویلې دي نو دغه ځوابونه ته غوږ کړو
نوم می خان افضل هډوال د نجم الدین خنزاده د کلی اوسیدونکو يم زه رادو تعقیبوم زکه چې درادو لارې مونږ ډیر خخه معلومات لاسته راوړو د افغانستان باره کې د افغانستان خارج د نور هیوادونو باره کې نړیوال رادو غانی همشته او محلي رادو غانی همشته خو نړیوال رادو غانی لکه د مثال په تور بي بي سي رادیو شو همدارنګ آزادې رادیو دا مشال رادیو دا چې ډیر خبرونه لري دا د معلوماتو د پاره اورم چې مونږ په معلوماتو کې اضافه والی وشي او ترڅنګ د محلي رادو غانی اف ام کم رادیو غانی سټیشن کمیودی دا خپل زاغ د پاره چې پدې کې موسیقي خبريږي د شعر شاعري په اړه کې همدارنګ زمنګ د سیمې د سیو خولي لوبغاړي د کرکټ برخه کې د معلوماتي دا غیر تر لاسه کول پر د اف ام رادیو غانې بازار
نوم یې سیم سالی ر د کونړن ولایت د څوکې ول سالی اوسیدون کایما لورو پرتو سیمو کې چې اغل ته تلویزیون نه اخبار نه زی نو په دغه سیمو کې خلک په اسانۍ سره کول شي چې رادیو غانې واوري اوس په خاريت کې برق شته تلویزیون خلک ګور دا داغینه ګټه اخلي انټرنیټ شته داغینه نور ویبسایټونه غي ګوري د اخبار نه ګټه اخلي مګر دا چې په اطرافو کې دغه سہولتونه نشته نو په دې وجه باندې ته رادیو یوازینه عامل دی چې هغه الته پاغي باندې شي کوي هغه اوري او داغینه خپل معلومات ترلاسه کوي
زمانو قاری بشیر احمد او عثماني دی شهید محمد علي رسا کی خون کې ډیر زیات خلک دي چې هغه تعلیم یافته نه دي لیکن هغه د رادیو سره علاقه مندي لري او هغه پاروخ باندې رادیو ته بوی نو ډیر خلک داسې مالی دی چې هغه د ریډیو نه په اوریدلو سره ډیر څه زده کړی دی چې هغه د یو لیکوال یا حتی د یو باسواده شخصیت په سیر باندې خلکو ته ورپیژني
مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
آشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نتیرې شو
نو دې کې د خپکې روس خبره ده وسی واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا وسی څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
وسه ده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري خولي خولي تصویرونه او ویډیوګان هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري
او ورشه
مشال رادیو دوغي قدرمند اوردونکو سیو راپور یو ادبی راپور 13 ورځ په پیښور کې د نوموړي شاعر ادیب لیکوال او سیاستدان اجمل خټک د دویم تلین په مناسبت سره یو غونډه وشوه دغه غونډه په اړه د خالد خان راپور
د نوموړي پښتون قام پرست شاعر او سیاستدان خدای بخلی اجمل خټک د دویم تلین په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر افراسیاب خټک وویل چې د خیبر پښتونخوا په سکولونو کې به د راتلونکي نصابي کال نه پښتو نه صرف د لازمي مضمون په حیث ښودلی شي، بلکې د پښتنو قامي مشرانو او اتلانو ته به هم د نصاب په کتابونو کې ځای ورکولی شي. د پېښور باچا خان مرکز کې د اجمل خټک پیاد کې رابلل شوی دی غونډې ته افراسیاب خټک وویل چې د پښتنو نور کام پرستا او وطن پاله مشرانو په شان اجمل خټک ته هم پښتون کام کې د سیاسي بیداری پیدا کولو ډیره لویه سزا ورکړل شوې ده او هغه د کېدو بند سختو سره سره د جلاوطنۍ په جون مجبوره کړل شوی و. افراسیاب خټک وویل چې د بده مرغه تیر حکومتونو د پښتنو دغه اتلان د غدارانو په نوم یاد کړی دی، خو اوس د اتلسم بدلون نه وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت د دې جوګه شو چې ځان ته خپل نصاب جوړ کړي او دغه د پښتنو مشران پکې استادي.
اوس په رحمت قسمتي دا پد شوی دا چې زمو په کورس کې سلیبس اوس پورې مونږ نه زمو تاریخ نو باچا خان نو خدای خدمتګار نو، بلکې دغه باره کې منفي خبرې وي. اوس خدای فضل دی اتلسم تربیو نه پس صبح ته اختیار راغلی د کریکولم د نصاب چې کوم مواد چور کې دغه فیصله مو صبح کې کی. ما یقین دی چې اوس په زمو نصابونه کم از کم دا شي چې وطن هنداره بشي، تاریخ اصلي هنداره بشي.
افراسیاب خټک زیاته کړه چې اجمل خټک نه صرف یو انقلابی او مترقی شاعر او بلکې یو آزاد صحافي او رښتونی لیکوال هم او د اول چې د غیرت چغنون کتاب پښتون قام ته یو لوی ډالۍ ده چې د بندیزونو باوجود د ډېرې مودې پورې پښتنو ظلمو کې زړه ته خوښي کتاب او
غیرت چغه ستا سویم چې مونږ چې ستریدو او زه پرې خبر فخر کوم چې مونږ هغه نسلو چې د اجمل صاحب د فکر په سیوري کې لوی شوي، مونږ دغه د فکر نه الهام اخیستی دی، دغه د فکر نه مو زده کړي. نو دا غیرت چې راځي چاپ شو او پابندي پرې ولګېده او دا داسې خوره شوه هغه وخت، یعنی دا سینه په سینه خوره شوه، خلکو به یو بل ته دا شعرونه وي، خلکو به یادولو او سینه په سینه به بل ته، او دا دومره خوره شوه که دا پابندي پر یعنی وا هغې باوجود دومره خوره شوه که پابندي پر نه وي هم دومره نه خوره شوي لکه پابندي په وجود شوه.
په دې مهال د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتیار حسین خدای بخلي اجمل خټک ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې او وی ویل چې اجمل خټک یو قناعت پسند انسان او د قامی اسمبلی او د سینن غړي باوجود هغه د غریبۍ او ملنګۍ ژوند ته ترجیح ورکړې وه.
لهذا مونږ او ستاسو دپاره دا د ډاډګیرۍ نه خبره ده چې د باچا خان په قافله کې چې د هر چا خپل خپل اهمیت دی، د اجمل صاحب ډیر لوی اهمیت دی او ډیر لوی مقام دی چې هغه یو کام پرسته مترقی شخصیت و او هغه د دې غربت د ټولې بدې ورځې لیدلې وي، نو هغه په معاشره کې د غریبۍ د ناچارۍ د ژوند د تیرولو د هغې سختونه ښه خبرو، ځکه هغه ټول کوشش کړی دی چې داسې سختۍ او داسې ناچارۍ د معاشرې نه ختمې کړي.
د ویلو وړ ده چې اجمل خټک د عوامي نېشنل ګوند دوه ځلې مرکزي صدر، د قامی اسمبلی او سینټ غړی هم منتخب شوی و، خو بیا څه مودې دپاره د ولی خان ګوند سره اختلافات پیدا شو او ځان ته د نېشنل عوامي پارټي پاکستان په نوم یو ګوند جوړ کړو. خو بیا د 2002 ټول ټاکنو وروسته خپل پخواني جماعت عوامي نېشنل ګوند کې شامل شو. هغه د فروری په 12 نیټه په کال 2010 کې وفات شو او د نوخار په کوړه خټک کې خورو ته اسپارل شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
مشال ریډیو دوغه خطرمند اردوونکو او اوسیوبل راپور چې پکې اورو چې په قبایلی سیمو کې ریډیو د خلکو په جون خکولو کې او غیتا په معلومات ورکولو کې سکردار ادا کولی شي. نو راځي چې د خیبر ایجنسی د ځنی اوسیدونکو خبر وو.
نما د مون نور حلیم دو د خبر ایجنسی اوسیدونکو بیسیکلی مونږ د تیرویو ریډیو زکه اوریدل کیږي چې نه اخبار رسایي شته دی او نه د بجلی رسد شته دی، چې هلته مطلب څه چینل یې وکسې د ټلویزیون وکسې بل داسې هیڅ ذریعه نشته. سوا که یو میډیم دی یا یو مطلب د غز د خبر ذریعه دو هغه ریډیو دی. مونږ زیاتر په پټي په یو سیډ په پوله یخی او مطلب هغه خپل کار مې ته کوي ریډیو هم اوري لکه زموږ د مشال ریډیو د خبرې سندرې پروګرام ما بالکل کاته سوې مونږ په د یغسر پښتنو غو نه نه پرې خېچ ما اوریدل نیم
ما صفر ایمان افریده نوم دی جی یاره په دې ریډیو مال ډیره فایده را کړی دا کې لکه ډیر داسې مهمه غي چې غي باندې پروګرامونه پیش کیږي غي کې لکه مو د صحت حواله سره روختونو درملنې پروګرامونه واچو بیا د مشومانو د صحت حواله سره پروګرامونه واچو کدا سې د سبق او د ایجوکیشن حواله سره پروګرامونه واچو نو دنه موږ ډیر معلومات حاصل شي او مو غي مطابق خپل ژوند خکو نو دې لپاره زدا پروګرامونه اور مو دې پروګرامونو مال ډیره فایده رسولې وي
زمان عبدالقیم افریدی او جرنلزم ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹ ہیں دا دا دومره غټه خبره ده چې عالمی ورځ منځلی کیږي د ریډیو مونږ کو ګورو دا یو ارزان اعلی هم ده چې په پیسو باندې د قیمت هم کم ده او بل دا شروع چې دا د هغو کسانو لپاره ډیره مفید ده څوک چې دا ان پڑھ دي ځکه چې اوس یو پرنٹ شولو هغه خو یو لیک پڑھا تعلیم یافته وګوري خو ریډیو چې کوم ده هغه که یو ان پڑھا انسان وي هغه هم په هغه په خبرو باندې پوهیږي
مالی مانشان افریدی کوم سے تعلق لارم اور جمرود وزیدون قیم ریڈیو خنن سب دا سے زریادہ خبروں چھ دار چا سر موبائل ہم پجوب کی بھی ہر قسم خبروں نے بھی دنیا حالاتوں نہ سڑائی پہ خبر سی قسم قسم تبصرے پہ واوری ایجوکیشن پروگراموں نہ پکی ہوئی پہ ہیلتھ پروگراموں نہ چلی گئی ادو نہ انسان نو خبر سی نو لکا پر ریڈیو پر ڈیر ریڈیو ڈیر اہمیت تئی وہ مونگ پہ علاقہ کے خود ڈیر زیاد خلق ریڈیو آر بھی زکا چھ ٹی وی وہ دما خلق نہ گوری زکا چھ یو خو بجلی نے بھی وہ بل ریڈیو بغیر بجلی نہ موبائل کی بھی کہنا
کمران افریدی میں نمارو وہ ز دے بوڑے خبر ایجنسی سره می تعلق تئی یو این چکما دے ریڈیو عالمی ورز منجی نو دا خو ډیر خکور وشو زکا چې ریډیو یو داسې ذریعہ رو چې دا اسونه ذریعہ رو ایغه خلکو لا د رسائی کیږي کومولا چې نورو میډیا رسائی نه کیږي
دغه نه علاوه پکې د موسیقي پروګرامونه وخت په وخت نشر کیږي تفسیر و تفریح پروګرامونه پکې نشر کیږي خبرونه وی پکې نو دغه نه مونږ خبر شونو ریډیو مونږ زکا ورو
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي
او سیو ادبی راپور په سوابه کې د نوموړي شاعر ادیب او قامپرست مشر اجمل خټک د دویم تلین په مناسبت سره یو مشاعره شوې ده زمونږ همکار شنواز ترکزی د مشاعرې د ورغلي او دغه راپور را لیکل
هیواد پښتو ادبی تړون سوابي د پښتو ژبې نوموړي شاعر اجمل خټک په یاد کې وغونډه کړې او د اجمل خټک هغه خدمات چې د پښتو ژبې د پښتو د شاعرۍ او بیا د پښتون قام د پاره او د عقیدت پرځونې ورته وړاندې کړلې د اجمل خټک په نثري کتاب ز پاګلوم باندې د غونډې یو شریکوال او د تړون لاروي فیصل فاران وویل
د باچا خان مرګری کم چې کم د پښتون قامي تحریک کې چې کم خلک شامل وو هغه شې د عمر لوی لوی قربانيان ورکړي دي نو د دې قربانيانو بس سمره روزي کنه د پښتون قوم د پاره یو سوال هغه پر خوده دي نو آیا د پښتون قام چې کم دي هغه دې د هر څو ګوري پدې دي سوچو کې چې از پاګلم چې د هر سما کول
د ادبي تړون جوړون کې مشر شاعر پجګل د اجمل خټک د پاره پدې غونډه کې سو شیرونه داسی ویل
دی غټانو دلالانو شړلې پردوخ پلو هم بابا و ترټلې شعر یاد مشینو زړه میرا خوګیږي په دعا دعا دې روح ته مسلشم په فنا فنا کې داس را تخکاری لا تروس د خپل کام غمونه جاړې مونږ مرګ هم د یو بل نه جدا نکړو اے اجملا ته تم هیڅ شوې زصف شم
او اطهرشه ټکور یوسفزی وای باید د صوبې خبر پختونخوا حکومت دې د اجمل خټک فکرونه د اولنی تعلیم نه تر اخیری تعلیمی نصاب پورې په پختو مضمون کې شامل کړي
د اجمل سے پشانتی چرینو کم چچا زیات قربانای دي د بی خدمات ډیر دي نو دغه خو زیات حساب کار ده چې دغه په کورس کې چرینو درس درس کتابونه چرینو شامل شي
او سپندرو به شاعر فضل محمود هم دی غونډه ته سو شیرونه دا سی وړاندې کړل
د حریت او د فلاح جذبې ښکاره وتا کې په پښتونخوا کې ولایت ته د دستار بابا او اجمل خټک سیب خود علم سرچینه اوچ شوه و د خوشحال د وینې پت یو دندوکار بابا
امیر صادق جلبیوال چې مشر شاعر دی اجمل خټک سره هم پاتې شوی او هغه وویل
د دې ملک د پاره ډیر سپری خو دی او زمونږ د پاره زما خو ور سره ډیر تعلق مو تلم راتلم بو ور سره اجمل خټک سره د باچا خان سره هم ډیر پاتې شوی دی
په دې غونډه کې د هر شاعر غوښتنه وه باید حکومت تیب خان عبدالولی خان یونیورسټي سره سره په نورو پوهنتونونو کې هم د اجمل خټک چیر قائم کړي چې را روان کول ترې استفاده وکړي
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري